السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاستویم پیل با په لنډو خبرونو کړو نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مخاورو غونډه وشوه په دې لوی غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند لخوا پرانیستل شوه د راپورونو په اساس شاوخوا 3,500 کسانو د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه برخه اخیستې ده د نننۍ ورځې په بحثونو کې تر ډیره پورې د طالبانو د حکومت څخه د ملاتړ او همدارنګه په ځینو نورو مسایلو بحث شوی دی له هغې ډلې د غونډې ځینو ګډونوالو د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانیستلو هم ټینګار کړی دی په دغه پروګرام کې به وړاندې په دې اړه بشپړ جزئیات واورئ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په قطر کې دی او هلته د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست سره خبرې کوي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې توماس ویست دوحې کې دی او له متقی سره ګوري د راپورونو په اساس دوی دواړه په افغانستان کې له وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې د ازادولو پر مسالې بحث کوي واشنګټن غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې پر اساس یې ازادېدونکي پیسې د افغانستان له خلکو سره پر مرستو ولګیږي د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي په تیرو لسو میاشتو کې یوازې د پکتیا تخار او نیمروز ولایتونو له ګمرکونو نه 4 میلیاردو نه زیاتې افغانۍ عواید راټول شوي دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه ادعا کړې چې په یادو ګمرکونو کې د فساد سره جدي مبارزه شوې او دغه لړۍ به راتلونکي کې هم دوام پیدا کړي که څه هم وزارت د دغو عوایدو د راټولېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي خو له دې وړاندې په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په سوداګریزو توکو کې د لوړو تعرفو د کنټرول او ورسره په ګمرکونو کې چارو د چټکتیا خبره کړې وه د طالبانو د مالی وزارت په داسې حال کې په دغو ولایتونو کې د زیاتو عوایدو خبره کوي چې له دې وړاندې په ګمرکونو کې د زیات فساد له امله وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي وو سره له دې چې د طالبانو حکومت په ګمرکونو کې له فساد سره مبارزه جدي ګڼي خو له دې وړاندې یو شمیر سوداګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ګمرکونو کې د پام وړ د ستونزو خبره کړې وه او اوکراین ورسره له هغه له سوریه سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې چې د مشق د اوکراین ختیځې سیمې لوهانسک او دونیتسک د خپلواکو سیمو په توګه وپیژندلې دغه اعلان پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې وکړ دونیتسک او لوهانسک چې ورته دونباس سیمه ویل کیږي پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په وروستیو کې د سختې جګړې په ډګر بدلې شوې دي د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات واټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 19 هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 42 ټیټه 40 کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 42 ټیټه 25 مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه 22 او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 42 ټیټه 28
اوز باور شده پروگرام معرفی تا نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مخاورو غونډه وشوه د طالبانو د حکومت غنو چارواکو د غونډې ته ویناوي کړې دي لاغې ډلې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل
که زموږ په پالیسیو کې خدای نه کړده مشکلات وي که زموږ په فردي اعمالو کې مشکلات وي هغه ټول موږ ته په ګوته کوي
د راپورونو له مخې 3,500 کسان دی غونډې ته بلل شوي خو یوه هم پکې ښځه نشته د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکې کډوخیل وایي
په دې کې نور اقشار هم په نظر کې نه دي نیولې او د ښځو له غونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده
په ټولنیزو راپورونو کې مو لومړی پکتیکا ته بیایو
کورونا هم ټول ترک شوي دي د اوسېدې نه دي ژمره روان دی موږ ډېر مشکلات د کورو لرو چې دا ته یوه زمینه برابره شي او بل کم شی چې دا هغه د شلسۍ و ده
بیا اورئ چې طالبان ګیري خریلي مراجعین ادارو ته نه پرېږدي
بهانې راته کولې دا شی بیا وروسته یې نصیحتونه شروع کړل او ګیره پرې ده او داسې کاغذ یو کنه څه په دې ورسېدم چې دغه ټول دغه زما کار چې بند دی او دا راته نه خلاصې دغه د ګیري د وجې نه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو میولو یو غونډه وشوله. په دې غونډه کې د راپورونو په اساس شاوخوا 3,500 کسانو برخه اخیستې وه. د طالبانو غنو چارواکو هم دی غونډه تویناوي کړي دي. ګډونوال هم غږیدلې دي دا چې په کوم موضوعاتو او چارواکو څه ویل دي. اسد الله الدین دغه موضوع تعقیب کړي، را سره په استودیو کې دی، مهرباني.
مننه استنګزای صاحب. د غونډې نننۍ ورځ په ظاهره پای ته رسیدلې، ځکه چې د طالب بیاندویانو لخوا په اړه خبري کانفرنس تر سره شو. شیبه وړاندې دوی د نن غونډې د بحثونو په اړه له خبريالانو سره په کابل کې خبرې وکړي. د غونډې جریان داسې و چې نن دینی علماو په بیلابیلو وختونو کې ویناوې کولې. د ویناوو هغه کومه اجنډا چې و مشخصه نه و، هر دینی عالم د افغانستان د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې خپل نظر څرګندوي. د دینی علماو خبرې بیلابیلې وې، د ښوونځیو نه نیولې، د بشري حقونو له موضوعاتو نیولې او د حکومت له ملاتړ نیولې په بیلابیلو مسایلو باندې ورټولې وې. تر ډیره داسې ښکارېده چې د طالبانو چارواکي او دینی عالمان د دې لپاره راټول شوي چې له اوسني حکومت چې د طالبانو حکومت د خپل ملاتړ څرګند کړي، او ویل چې په افغانستان کې باید هر څوک د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې د حکومت بل بدیل نشته. په لویه کې ښکاري هم داسې چې په دومره ګڼ شمېر کې دینی عالمان او قومي مخور د دې لپاره راټول شوي چې ولسته وایي چې د طالبانو د حکومت ملاتړ باید وکړي، ځکه چې په اوسني حکومت وخت کې د داسې حکومت اړتیا ده. د طالبانو چارواکو هم د غونډې ته وینا کړې. د ډلې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد ویلي چې دوی د دینی عالمانو ګټورو سلام مشورو ته په تمه دي، او له هغوی نه وغوښتل چې باید د حکومت د توصیف پر ځای د حکومت کمزوري ټکي په نښه او طالبانو ته سلام مشورې ورکړي.
خاص مدادی وشتل مداد استاسو څخه چې تاسو باید مشتف شپ داډا زړه په اطمینان باندې او شپ جرأت سره هر نقد کوي، هر ځای کې هر ملګرتیاوي هغه مشتف ګوتس کز مش په پالیسی کې خدای نه کړم مشکلات وي، کز مش په فردي اعمالو کې مشکلات وي، هغه ټول مشتف ګوتس کی ترڅو دا په دې ارتباط باندې تاسو هم خپل مسؤلیت ادا کړی او موږ هم خپل مسؤلیت ادا کړی.
د دینی علماو د خبرو په ترڅ کې د هرات د یو دینی عالم مجیب الرحمن انصاری خبرې ډېرې په رسنیو کې ښکته پورته کیږي. هغه بیا توند خبرې کړې، په خوای هم توند دریز درلوده د خپل مخالفو په وړاندې. نن په جرګه کې هم توند خبرې کړې او خپل مخالفین د مرګ په ګواخ تور ګواخلې دی، ویلې دي کڅوک د اوسنی نظام په وړاندې سر پورته کوي دوی به ووجنی. په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوی چې دغه ډول سرګندونې په دغه ډول جرګو کې مناسب نه دي، ځکه په دې ډول غونډو جرګو کې باید د مینې او محبت پیغام ورکول شي افغان ولسته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شي به وړاندې په دې اړه خبري کانفرنس کې ویل چې غونډې نن خپل بحثونه په دې ډول مختوی وړل، سبا به دوی په کمیټو کې بحثونه کوي. د کمیټو بحثونه به راټولېږي او د غونډې په وروستۍ ورځ چې بله ورځ ده یو اعلامیه یا پریکړه لیک به صادرېږي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد نه وپوښتل شول چې دوی به د دغه جرګې مشورو ته اجرایی بڼه څه ډول ورکوي. مجاهد ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې د امکان تر حده باندې د دینی علماو سلام مشورې په پام کې نیسي او عملی بڼه به ورکوي.
بله، مننه کوم اسد الله الدین چې د کابل د نننۍ دینی عالمانو د غونډې په ارتباط موږ ته وروستي جزئیات راکړل. نن اوله ورځ سایرن پای ته رسیدلې ده. سبا به د غونډې ګډونوال په کمیټو کې کار کوي او د نن ورځې عمومي بحثونه د طالبانو د اوسني حکومت څخه په ملاتړ باندې څرګندېدل. خو د ځینو راپورونو په اساس چې ځینو ګډونوالو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په مسله هم بحث کړی دی، هغه څه چې تر اوسه پورې په رسمان نه دی تایید شوی. البته په نننۍ غونډه کې چې شاوخوا 3,500 کسانو برخه اخیستې، یوه ښځه هم نشته چې دغه مسلې هم لوی غبرګونونه راپارولې دي. په همدغه ارتباط باندې راپور لرو چې د تاسو پام ورته راړو.
د طالبانو د حکومت پر رهبرۍ د دینی عالمانو ناسته نن د هیڅ خزې لګډون پرته په کابل کې پیل شوه. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالسلام حنیفی وویل چې په ناسته کې دوی د خزو استازیتوب هم کوي. خو آیا خزې د دې ناستې ګډونوال د خپلو استازو په توګه مني؟ له څو ورځو راهیسې زما رایه مخالفه د کمپاین پر ټولنیزو شبکو کې د یو شمېر خزو له لورې پیل شوی چې له دې لارې له دې ناستې سره خپل مخالفت څرګند کړي. رازیه بارکزی چې دا کمپاین یې پیل کړی ازادي راډیو ته وویل دا ناسته اعتبار نه لري.
ګرد همایي ګروه طالبان
نه ناست اعتبار نه لري او هغه چې پریکړه هم کوي د اعتبار وړ نه دي، ځکه د خلکو اراده ته پام نه دی شوی او د خځو ځوانانو او اپوزیسون نه ګډون دي ناست اعتبار لمنځه وړي. زه د یو افغان خځې په توګه د طالبانو د جرګې لپاره یو مخالف رايم.
بجرګیه طالبانم
نن د افغانستان د ځواکمنو خځو غورځنګ غړو هم په کابل کې لا جوړې شوې ناست سره د مخالفت په پار راټولې شوې وي. د دې غورځنګ غړي مونیسه مبارز وایي
ګروي کې خودش د چاري بحران
هغه ډله چې خپل د مشروعیت په بحران کې وي، د هغوی هر جرګه او پریکړه د مشروعیت وړ نه دي. د یو شمیر بیواک او واکمنو ملایانو ناست د افغانانو په تصمیم او اراده پورې هیڅ اړه نه لري.
د طالبانو په واکه د افغانستان ملي تلویزیون راپور ورکړی چې په نننۍ ناسته کې لا 3500 ډیرو ملایانو او مخورو برخه اخیستې وه. د بشر حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مشرې هیدربار هم د علماو ناستې په اړه په یو ټویټ کې لیکلی دي چې 3500 نارینه راټول شوي چې پریکړه وکړي له ښځو سره څه ډول چلند وکړي. د طالبانو حکومت لا څو ورځو راهیسې د لویې جرګې خیمې په ساحه کې سخت امنیتي تدابیر نیولي او په دې سیمه کې ډېرې لارې تړلې دي. یو شمېر کابل ښاریان شکایت کوي چې په ښار کې تګ راتګ ورته ستونزمن شوی. د کابل اوسېدونکی اجمل وایي لا دو ورځو راهیسې د کابل ښار په مرکزي ساحو کې ډېرې لارې تړل شوې او د موټرو کرایه هم لوړه شوې ده.
لویې لارې سړکونه ټول بند وو، اته کوڅې هم بندې وې. سره له دې هم د لویې جرګې تالار شاوخوا سیمو کې د سپکو او درنو وسلو غږونه اورېدل کېږي او خلکو ډېر ستونزو سره مخ شوي دي. دا چې لارې ټولې بندې دي.
بله نیوکه چې د علماو د ناستې په اړه مطرح شوې هغه د تړلیو دروازو تر شا د دې ناستې ترسره کېدل دي چې خپلواکو رسنیو ته یې د پوښښ اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو ویلي دا ناسته د علماو په غوښتنه جوړه شوې او په هرې موضوع چې هغوی وغواړي بحث کولی شي. دا چې د دې ناستې پایلې به څه وي او آیا هغه څه چې مخکې ویل کېدل په دې ناسته کې به د نجونو د تړلو ښوونځیو په اړه پرېکړه وشي که نه، د دې ناستې له پای ته رسېدو وروسته به معلوم شي.
په همدغه ارتباط باندې د خلکو غږونه هم لرو چې د افغانستان د بېلابېلو سیمو اوسېدونکو د دغې نننۍ غونډې په ارتباط باندې څه ویلي د تاسو پام ورته راړو.
زه محمود الله د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لیږدم چې زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده چې غم او شادي ته ملا راولو، جنازې ته ملا راولو، خطبې ته ملا راولو. ولې دا زموږ د افغانستان ولس، زموږ د افغانستان خلک ځانو ته مسلمانان هم وایي، دوی ولې د عالمانو پر خبره باندې اعتبار نه کوي؟ ولې د عالمانو خبره دوی غورځوي؟ فقط موږ ته د علماو خبره اعتبار لري په افغانستان کې. موږ ته اړه پرېکړه چې علما وکړي موږ ته د قبول وړ ده.
وروره دغه کومه غونډه سره غوښتله شوې ده، دا د طالبانو خپل مامورین دي، دا علما شې دي، دا ټول دي ولایتي شورا او ولسوالۍ د شورا غړي دي. دا ټول معاشات لري، معاشات یې څو واري واخیستل. دا خپل د دوی مامورین دي، د دولت مامورین دي، دا خو آزاد خلک نه دي. او پاتوس هغه یو قومي مشر سی ورسره ورغلای ده. هغه قومي مشر هغه هم د طالبانو خاص سړی وي. په دې کې کوم ولسی حرکت نشته، نه د ملي غونډه څوک ویلای شي، نه د آزاد جرګه ده، نه ملي جرګه ده، نه لویه جرګه ده. دا فقط د طالبانو خپله داخلي شورا ده.
رحمت الله نوید دی پکتیکا ولایت مرکز کې نه اوسیدونکو لوی غونډه یا ستره غونډه کې خدای تعالی دی اوکسید دسی یو فریکړه اوسې چې هغه د افغانستان تاریخي فرهنګي او افغاني ارزښتونه په نظر کې ونیسي، هغه ته پام کینول سره د فریکړه اوسې. لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومات دی، وی ټولنې فرمختګ او ورته د هغې ټولنې وګړو د فکری پیاوړتیا او د تعلیم په کچه پورې اړه لري. نو د تعلیم په برخه کې که ښځینه وي که نارینه وي باید توجه وسي او همدغه شان د کار اهلي کار ته سپارلو موضوعات.
زه حاجي اسماعیل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. طالبانو ته د مګه د مشوره وه چې باید دوی د عوام د خلکو د رای احترام وکړي، د خلکو غږ واوري، د خلکو مشکل واوري، هر څه په ځان ختم نه کړي او هر څه فیصله په خپله په ځان کې ونه کړي. باید د خلکو د رای احترام وشي، په بیرغ باید د عوام خبره واوري.
د عام خلکو غږونه و چې د طالبانو د نننۍ غونډې په ارتباط یې موږ ته راستولي وو او موږ هم ورته خپاره کړله. د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم پوښتنه لیکلی وه چې کله تاسو مشوره غوښتل شوې وای طالبانو ته مو مشوره څه وه او په دې غونډه کې څوک استازیتوب کوي. ستاسو د ازادي راډیو د فیسبوک مینوالو ګڼ کمنټونه کړي دي او په دې مورد باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. له هغې ډلې د عبدالله افغان په نوم یو د فیسبوک مینوال لیکلی چې پریکړه دې وشي د راتلونکي نظام لپاره او انتخاباتو ته لاره هواره شي، هم به داخلي مشروعیت ترلاسه شي او هم بهرني مشروعیت ترلاسه کړي. د خبره چې پخوانی ولسمشر دې بیرته هیواد ته راوستل شي. هلال ارمان لیکلی مسلکی ګمارنې باید وشي، مسلکي او له فساد پاک کادرونه باید راوغوښتل شي، د زده کړو دروازې دې د نجونو او هلکانو په مخ پرانیستل شي، ملي ارزښتونو ته باید ترجیح ورکړل شي، بیرغ، ملي اردو، ملي سرود باید وساتل شي. د خالد اشنا په نوم لیکلي طالبان مشورې ته ضرورت نه لري. او فتح الله آصفي لیکلي لومړی د افغانستان ملي بیرغ د رسمي بیرغ په توګه ومنل شي، دوهم د نجونو په مخ د مکاتبو او پوهنتونو دروازې پرانیستل شي، او د دب خبره کار اهلي کار ته وسپارل شي، او خلکو ته د امنیت ډاډ ورکولو او د کار زمینې برابرول د ده مهمې غوښتنې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او کګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پکتیکا ولایت کې د تیرونه زلزلہ زپلی وای چې د سرپنا په برخه کې لجدي ننګونو سره مخ دي او خزي او کوچني ماشومان د ژوند سختې ورځې شپې تیروي. بل خو طبي په خوته د طالبانو د حکومت رسیدنې وزارت وای په زیات اندازه مرستې زلزلہ زپلو ته رسیدلې او لا هم د مرستو درسولو بهیر روان دی. خوست او پکتیکا ولایتونو کې لیوې مرګونی زلزلې ورسته ګڼ شمیر کورونې او بهرنیو بنسټونو فعالینو سازمانو او هیوادونو د میلیونو افغانیو او ډالرو د مرستو ژمنې او اعلانونه کړي دي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
کوم خوراکي مواد چې د صنعت ته څو راځي د پرې کفایت کولای شي
قادر خان د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی او د زلزلہ ځپلو لړډالې دی. دای وای د تیرې ونی په مرګونی زلزلہ کې د او کورنۍ ته ځاني او مالی درانه تلفات اوختي او لا هم د ژوند سختې ورځې شپې تیروي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کورونا ټول پرښوی دي اوسیدنه دي زموږ روان دي، موږ ډېر مشکلات دي کورولارو چې دا ته زمينه برابر شي او بل کم شای چې دا غدا شلسي او دا بټري دي چې دا ټول تر خاور لاندې شي دي، موږ د وړچ راغوتو راستي کوم خوراکي مواد چې داسې یو څه نه څه ورځې دوپاره کفایت کولای شي خو دا چې لږ ډېر شي دا ته موږ ضرورت لري ډېر.
مجنون د گیان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې زلزلې د کورنۍ لسته نغړي او خپلوان وزلي او د ده او ټولو کلیوالو کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. دا وایي لا هم سختو ستونزو سره مخ دي او د مرستو غوښتنه کوي.
اسلامي امارت مشرانو او خصوصي سوداګرانو او نړیوالو مسؤلینو ټولنه څخه دا غواړو چې عاجل مرسته ورسوي ځکه چې بيخي زیات مشکلات موجود دي.
دا زلزلہ ځپلی داسې مهال د خپل اساسي ستونزو د نه حل کېدو یادونه کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پر افغانستان دننه او بهر د بیلابیلو مرستندویو بنسټونو، افرادو، خیریه فعالینو او هیوادونو له لوري د میلیونونو افغانۍ او ډالرو په ارزښت د مرستو اعلانونه وسول او د ځینو هیوادونو له لوري یو اندازه مرستې هم هیواد ته واستول شوې. خو طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې وزارت وایي ګڼو زلزلہ ځپلو ته لومړنۍ مرستې رسولي او دا بهیر لا هم روان دی. دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي رادیو ته وویل
پسمه کې موږ د څوکې ادارې یو مرکز جوړ کړی دی چې هغه مختلف ټیمونه په کار ګمارلې دي. کوم خلک چې واقعیا هم ضرر لیدلې دي هغه ته مرستې رسول سوي هم دي او نورې مرستې به هم ورته رسیږي.
ښاغلی حقانی وایي دوی تر دې دمه د پاکستان، چین، ایران، هند، ازبکستان، ترکمنستان، عربی امارات او قطر لولوری په عملی توګه بیلابیل مرستې ترلاسه کړې چې ځینې د زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلي او ځینې د دې هیوادونو لولوري مرکز کابل ته انتقال شوي دي. خوب خبره یې په بیلابیل پړاوونو کې به دا مرستې هم زیانمنو ته واستوي. د سیمې اوسیدونکي وایي په ګیان او برمل ولسوالیو کې د ژغورنې عملیات او پاکارۍ پای ته رسیدلي، خو تر خاورو لاندې وسایلو د مړه شویو څارویو راایستل لا نه دي ختم شوي چې خلک یې له بیلابیلو ستونزو او ناروغیو سره مخ کړي دي. د جون میاشتې په 22مه د شپې ناوخته په خوست او پکتیکا ولایتونو کې زورورې زلزلې د سلګونو خلکو ژوند واخیست او زرګونه یې هم ټپیان او کورونه یې په بشپړ ډول ورړنګ کړل.
له خبرونو ورآخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو د برخې ته مخ راغلاست وایم. لومړی به ورشو د هغو کسانو شکایتونو او خبرو ته چې وایي کې ګیری خریلی وي طالبان ورته دولتي ادارو ته د ورتلو اجازه نه ورکوي او په دې خاطر کارونه په اونیو ځنډیږي. خو د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا اداوی ردوی وایي په دې اړه هیڅ حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې د ظاهري ملوزاتو په خاطر د مراجعین حکومتي ادارو ته پرې نه ښودل شي. جزئیات له همایون هیواد اورو.
یو شمیر ولسی افغانان چې د طالبانو ادارو ته د خپلو قانوني ستونزو د حل په هدف ورغلي وایي په دې پلمه چې ګیره نه لري د نن نه پرېښودل کیږي. د مراجعین وایي سره له دې چې د طالبانو د حکومت نظامیانو ته ویلي چې دوی حکومتي کارکونکي نه دي، خو بیا هم اجازه نه ده ورکړل شوې. له دې ډلې یو ځوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
دروازې کې خلک ولاړو، موټر نه کوښ وي، څو کسه چې ما سره رسره و هغه ته چې تاسو تلی شو د ګیره نه لري دا غنه شتلی. مونږ ورته یو چې مونږ کار لرو، مراجعین یو، مونږ د دولت رسمي کارمندان نه یو، مونږ راغلی یو وزارت کې مکارونه بند د خپلو کارونو پسې ګرځو. دوی یو چې مونږ نیامر دی، اول کې لږ تیز و وروسته بیا یو چې دای مونږ د پیسالا نه دی، د مشرانو پیسالا دی، تاسو اجازه نه لرو چې داخل ته لاړ شوئ.
د سمیع الله په نوم یو بل ځوان هم وایي د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په دروازه کې په ډېرې سختۍ اجازه ورکړل شوه چې دننه شي، خو وایي هلته د ده او نورو مراجعینو کارونه له دې امله ځنډېدل چې ګیرې نه لري.
عجیبه غوندې برخورد کوو، بهانې راته کولې، داسې بیا وروسته نصیحتونه شروع کړل او ګیره پرې ده او داسې کاغذ یو کنه څه په دې ورسېدم چې دغه ټول دغه زما کار چې بند دی او دا راته نه خلاصې دغه د ګیرې د وجې نه. هغلته نور خلک هم وو، هم دغه شکایت کوو، کارونه یې پاتې وو، ویل چې نخالۍ نشته او ګیرې نشته، تاسو دا کارونه دغسې پاتې دي. زه نه پوهېږم چې مونږ خو نه د دولت کارمندان یو، نه د دلته وظیفې اخیستو پسې راغلي یاست، خو مونږ خپل کارونه دي او دولت کار کوم، دولت دی، مونږ باید دغه دا کارونه مونږ ته خلاص کړي.
خو د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان مولوی اکرام الله اسرار له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادارت کړه چې مراجعین د ګیرې د نه درلودو له امله ادارو ته نه پرېښودل کیږي. بلخوا د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وایي چې د دوی لخوا کوم حکم او مکتوب نه دی صادر شوی چې بې ګیرې مراجعین د دولتي ادارو ته نه پرېښودل کیږي.
هیڅ داسې څه نشته او کاملاً بې اساسه دي، کاملاً دروغ دي، هیڅ حقیقت نه لري.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې د ټولو دولتي ادارو کارکونکو ته ویلي وو چې ګیرې دې پرېږدي او که یې پرېنږدي له دندو به لرې شي، خو اوس د حکومتي ادارو مراجعین هم وایي چې له ورته غوښتنې سره مخ دي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ګڼو مواردو کې په ښځو او سړیو بندیزونه لګولي، خو د دوی لخوا ډېر کله ویل شوي چې غوښتنې یې الزامیت نه بلکې توصیهیي بڼه لري. که د دې حکمونو پر بنسټ ولسی خلک ځورول شوي هم دي، د طالبانو د حکومتي ادارو لخوا تل رد شوي او ویل شوي چې دا د دوی پالیسي نه ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس باور شو لوګر ته، هلته دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې باید د پاسپورتونو د ویش پروسه برته لسره پیل شي ځکه چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د لوګر هغه شمیر اوسیدونکي چې غواړي پاسپورتونه ترلاسه کړي وایي دا څلور میاشتې د دې ولایت د پاسپورت عملیات ته ځي او راځي، خو دننه او سبا پلمه ورته کیږي او د پاسپورتونو کاری نه کیږي. دوی وایي ډیری پاسپورت اخیستونکي هغه کسان دي چې عاجل ناروغۍ لري او غواړي خپل ناروغان بهر ته ولېږدوي، خو د پاسپورتونو د نشتون له کبله یې بهر ته تګ نه کیږي. د لوګر اوسیدونکي شفیع الله مشال راډیو ته وویل،
زه خپله ناروغ یم، غواړم چې لاړ شم پاکستان ته تر څو د خپل ځان تداوی وکړم. زما پاسپورت کې مخت خلاص ده، هلته مې نوی پاسپورت ورته ورکړی ده، نه د هغه پاسپورت درک لګول کیږي او نه نور خلک چې غواړي چې پاسپورت واخلي د دې پاسپورت راته تک شونې ده. نو له دولت نه مو دغه هیله ده ترسو په دغه برخه کې جدي توجه وکړي. خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي. پاسپورت حق ده، باید پاسپورت ورته ورکړل شي. که څوک خارج ته ځي هغه خپل کار ده، د یو هیواد بل هیواد لپاره ځي.
د لوګر یو بل اوسیدونکی زرک وایي پاسپورت امریت شپږ میاشتې کېږي اسناد سپارلي او بانک ته پیسې تحویلي کړي دي، خو اوس یې اسناد بالکل بې درکه شوي دي.
زما تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي پاسپورت زما بېخي نه درک دی، نشل ورځې دلته راغلی یم. زما خپل مشکلات مریض یم، دا تقریبا یو کال زه پېښور ته روان یم. یو کال خو دغه یو کال کې زه بیا بېرته موده کې تقریبا درې څلور میاشتې په تذکره باندې واوښتم. بیا کابل ته پسې ولاړم، درې څلور ورځې د خدای خاطر وکړي موږ پیسې لګولي، مصارف هم کړی ده، دیارلس لکه څوارلس لکه افغانۍ مصارف کړي، مځکې هم خرڅې کړي. که موږ څوک دي موږ د دوایي سیستم واوښته، ختم شو دوایي وخت هم واوښته، که موږ څنګه وکړو؟ سبا غریب خلک یو.
بل لوري ته د لوګر د امنیه قوماندانۍ مسؤلین د پاسپورټ اخیستونکو ستونزې او مشکلات مني او وایي چې تر راتلونکو دوه اونیو به په دې اړه شته ستونزې حل شي. د لوګر د امنیه قوماندانۍ ویان احمد الله انسوایی په تیرو شپږو میاشتو کې د شل زرو تنو څخه عریضې اخیستي چې په عمومي ریاست بوج زیات شوی، خو تر دوه اونیو دا ستونزه حلیږي.
په تیرو شپږو میاشتو کې مونږ تخمینا تر شلو زرو کسانو پورې مونږ دغه عریضې اخیستي وې چې هغلته په ریاست باندې بوج زیات شو. بالاخره په وقفي ډول باندې د دوی پاسپورټونه اجرا کېدل، نو هغه پروسه تر اوسه هم پاتې ده، یعنی هغه پاسپورټونه تر اوسه مکمل نه دي اجرا شوي. نو انشاءالله سی راتم کې دوه هفتو کې به کوم پاسپورتونه چې مخکې خلکو عریضه کړې وي او نور مراحل طی کړي وو، هغه به ان شاء الله مونږ په دوه هفتو کې تکمیل کو او راتم کې به ان شاء الله مونږ د ریاست امر ته انتظار یو. سه هر وخت هغه مونږ ته هدایت وکړي، مونږ ان شاء الله دا پروسه بیرته شروع کوو.
یاد دی چې په وروستیو لسو میاشتو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، دا څو مزل دی چې د نامعلومو دلایلو له کبله د پاسپورت د عمومي ریاست لخوا په لوګر کې د پاسپورتونو د ویش بهیر درول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
د نورستان ولایت ځوانان د لوړ ولوار د پوره کولو لپاره کلونه کلونه انتظار باسي، خو بیا هم ډیر ځوانان په دې نتوانیږي چې له ریواج سره سم ولور پوره کړي. دینی عالمان په لور او خور د پیسو اخیستل حرام ګڼي، خو زیاتوي په نکاح کې چې څومره مهر وټاکل شي هغه د مهر وټاکل شي هغه د واده د جنې حق جوړیږي. خو په نورستان کې خلک د خور او لور په سر تر 15 غواګانو پورې ولور واړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان په مرکز او زنو ولسوالیو کې ځوانان او پیغلې لور ولور له عمله کلونه کلونه له ودونو بې برخې پاتې وي. ځوانان وایي چې نورستانیانو ته له پیړیو پخوانی ورپاتې دودونه لا هم پالل کیږي، چې په دغو دودونو کې زنو د ځوانانو ژوند له سخت کړاو سره مخ کړی دی. د دوی په خبره اوس هم د نورستان په ځینو سیمو کې خلک د ودونو په مناسبتونو کې دومره زیات څاروي غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده. د غربي نورستان د نوروګرام ولسوالۍ د شامدری یو تن عبدالهادي په خپل سیمه کې د ولور د شرطونو په اړه وایي.
ورول خدا سې دې ورور ازمنګ چې دې د عام منطقه کې شه دې زمنګ شام دره کې ډیر زیات اغه ده، زکه تقریبا دا سېونی سا چې 25 غواګان اغه اندازه باندې سل بوزي دې کې 15 غواګان اخلي او یو ملګران شګو او یو لګ روپې نغدي زمنګ اغه کې شه دې دا راواز ده.
د یادې ولسوالۍ یو بلتن امیر شاه وایي د وی خزي په سری سروي ور کړیو، خو مناسبات خنو طلاق ورکړ او اوس چې بل خزه کړي د سارویو د کموالی لامل د پلار په کور ناشته ده.
نو کې موږ وعده کړو اتلس غواګانی ورکړي، ما بین کې موږ مېس کې جنجال راغی چې جنجال راغی بس هغه موږ طلاق ورکړ، هغه مال حل ته پاتې شو. دا دویم خزه چې موږ وکړ دا غواګانی ما پیدا کړ، دا بل څه دی دا سلام ما پیدا کړ، دا اوس پیسې او بیزی دا پاتې دي تر څو پورې چې موږ لاس کولای نه شو. هغه وخت پورې موږ لاس کې چی نشته چې دا موږ خپل خزه واخلو ولولې خلاص کړو.
په نورستان کې د لوړ ولور له امله ډېرې ځوانان او پیغلې د ځوانۍ په موسم کې له ودونو پاتې کیږي. دوه تنه اجمودین او عبدالسلام وایي
نو موږ ورس نشته چې دې ته داګه پورا کو دیوسه کار کو نو دا سم ګرځو. دلته ولولې چې دا ډېر جګ دی، څوک مالونه ورکي، څوک واغانی ورکي، څوک سلاخلی، او موږ ساتونه وسم نشته چې مثلا دا شی ورکو بس دنه خدای چې بس دا شی ګرځو. نو
دینی عالم جمدین وایي چې په اسلام کې په خور لور پیسې اخیستل حرام دي، خو زیاتوي چې په نکاح کې مهر د جنۍ حق وي، خو دلته یې د ولور په نوم پلار اخلي.
چې دا غواګان یا دا مالونه چې کوم اخلي د ښځې حق اخلي، خو یعنی د پلار حق نه دی، دا د ښځې حق دی چې اوس دلته خو دوی له سره پوهېږم چې دا زما حق دی او که نه دی.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې چارواکي وایي په دې اړه یې رسمي ګام نه دی پورته کړی، خو په جماعتونو کې لملای امامانو غوښتي چې خلکو ته د ولور د لمنځه وړلو لپاره سپارښتنې وکړي.